السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې تر 1 بجې خبری غړې کې زه نجیب امیر ستاسو قربم په لومړی او دوه منی مای کې را سره ریپورتونه دي د پښتونخوا په اړه ریپورتونه لرو د سیمې په اړه لرو کورونا یو نړیوالو رسپنو ته کتنه کو ک وخت یاریو ک په اخر کې وسندر هم د تخبر او د هر صد اوریدو لپاره د مشال لډیو تر څنګ سې په میډیا مې شپک سو یويش او د انټرنیټ تلاري په مشال لډیو ډاٹ کام باندې خو په سر کې خبر نو ورو ده منور شانه
د خبرونو سرټکی پاکستان وایي په دې هیواد کې د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات کړی دي او خپل خاوره د بل کوم هیواد خلاف استعمالې دوته نه پریږدي. تیر ورځ په افغانستان کې د پاکستان یو سفارتکار وجل شوی دی او وروسته هغه چې سعودي او ایران په یو بل ورستي تورونه لګولې دي امریکا د سعودي عرب تایید کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وای په باور سره ویلې شي چې د وسلوالو پر ضد د بریالي پوځي عملیاتو په نتیجه کې د هیواد امنیت ټینګ شوی او ترهګر فعالیتونه په ټاپه ودرېدلې دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو د سلورم پړاو پر مهال وویل خپل خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد استعمالې دوته نه پریږدي.
له ډیرو قربانیو وروسته پاکستان په دې توانیدلې چې په خپل خاوره کې د ننه د ترهګرو ډلې له منځه یوسي او د هیواد په لروبر کې د حکومت واکمنی پر ځای کړي. موږ په پوره باور ویلې شو چې اوس په پاکستان کې د ننه د ترهګرو منظم او فعال موجودیت نه ترسترګو کیږي.
خواجه آصف دا هم ویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره خپل ټول امکانات استعمالولو ته تیار دی. نوموړي د هند او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره د امریکا هڅې وستایلې.
نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانه ناظم الامور ورغخته او ورته په افغانستان کې د پاکستان یو سفارتکار په وجل کې دوه سخت احتجاج کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت جاری شوی خبر پاڼه وایي په دغه موقع د یاد وزارت سیکرټر میرمن تهمینا جنجوا په افغانستان کې د پاکستانی سفارتکارانو د مکمل حفاظت غوښتنه هم وکړه. افغان ناظم الامور بیا د خپل حکومت لخوا په دغه پیښه خفګان څرګند کړي او په افغانستان کې د بهرنی سفارتکارانو امنیت لا نور ټینګولو ژمنه کړې ده.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلی وو چې په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ویزې د برخې کارکونکو رانه اقبال چې په رانه مشورو د ګل پورز ماخام شپږ بجې ناسرګند موټر سایکل سورو په ډزو وجلې دي. د دې پیښې ذمہواری تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته.
جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د قبایلی سیمو اصلاحاتي عمل ته بیا لسره د کتنې غوښتنه کړې ده. د لړ کې 13 ورځ په پیښور کې د قبایلی سیمو د مشرانو د یاد ګوند غړو ګډه جرګه وشوه او له هغې وروسته د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یوې خبري غونډې ته وویل
اب تک جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو اکثر مسترد کرتے ہیں لیکن
تر اوسه پوری شوی اقدامات رد کوو او دا تجویز ورکوو چې د قبایلی سیمو مسلې ته بیا د سره کتنه وکړي شي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه قبایلی مشران او سیاسي ګوندونه سره ویشل شوې دي. خو د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې حکومتي کمیټې په خپل سپارښتنو کې ویلي چې زیاتره قبایلی ولس له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په بهرنیو سفارتکارانو غږ وکړ چې د دې هیواد تاریخي حق ته درناوی وکړي. نوموړي ویلي چې د ډیورنډ کرخې په ګډون د افغانستان د ملي او تاریخي ارزښتونو په اړه په خبرو کې د افغانانو او د افغان حکومت حساسیتونو ته د بهرني سفارتکاران پام وکړي. محمد حنیف اتمر پرون په یو خبر پاڼه کې چې په ټویټر خبره شوې لیکلي وو په ورستیو کې د ډیورنډ کرخې په اړه د یو شمېر بهرنیو سفارتکارانو نظر نو خبري اوریدل کیږي. لدی وړاندې په کابل کې د برتانیا سفیر نیکولاس کی ل بی بی سی سره په مرکه کې د ډیورن کرخه د نړیوال ټولنې له نظره د افغانستان او پاکستان رسمي سرحد بللې وو. وروسته له هغه چې سعودي په ایران د یمن حوثي باغیانو ته د بیلستیک میزایل ورکولو په ترڅ کې د جنگي فعل برخه جوړیدلو تور ولګاوه د امریکا دفاع وزارت هم د سعودي تایید کړی دی. د تیر خالی په ورځ د سعودي په سرخار ریاض دغه میزایلي برید ناکام کړی شوی وو. د امریکا دفاع وزارت ویان میجر ایجن رینکاین ګالو وی تیر ورځ نا وخته د سعودي د هغه ګام ستاینه وکړه چې پکې یې د په وینا په یمن کې د ایران ناوړه کردار او حوثي وسلوالو ته خطرناک میزایلي نظام ورکولو عمل په ډاګه کړی دی. د امریکا دفاع وزارت دا بیان له هغې وروسته راغلی چې په ریاض د حوثي باغیانو لخوا د میزایلي برید په سر سعودي او ایران په یو بل تورونه لګولي دي. امریکا او ترکی د دواړو هیوادونو وګړو ته د ویزو ورکولو عمل د دې لپاره بیا پیل کړ چې په خپلو کې روان سیاسي کړکیچ کم کړي. انقره کې د امریکا سفارتخانه پرون وویل چې د ویزې ورکولو بهیر یې په محدود ډول پیل کړی دی او لږ وخت وروسته په واشنگټن کې د ترکی سفارتخانه هم د ټویټر د لارې دغه ډول اقدام اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی وزیر اعظم بن علي یلدرم نن واشنگټن ته روان دی او هلته به د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پین سره ملاقات کوي. او بل خبر ده امریکایي چارواکي وایي هغه وګړی چې په ټیکساس ریاست کې یې په یوه کلیسا په خلکو ډزې کړې وې تر حمله مخکې یې خپلې خواښې ته لږ واخونو ډک ټلیفوني پیغامونه هم استولي وو. د تېرې اتوار په ورځ د یاد ریاست په یو وړوکي ښارګوټي سودرلینډ سپرینګس کې یو وسلوال سړي په کلیسا په خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه شپږویشت تنه یې ووژل. امنیتي چارواکي وایي چې دغه مشکوک حمله کوونکی شپږویشت کلن و. ویون پیتریک کیلی نومېده او ظاهرا د سیمې د اوسېدونکي له لوري په حمله کې تر زخمی کېدو وروسته یې ځان وجلی دی. ویل کېږي چې د حملې پر مهال د کیلی خواښې او د هغې د کورنۍ نور غړي په کلیسا کې موجود نه وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
منور شاو چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول که را سره پاتې شوې نو وابه پاکستان وایي اوس د دوی په خاوره کې د ترهګرو منظمې شبکې نشته.
We can now claim with a degree of certainty that there is no organized presence of terrorists within Pakistan.
په جلال آباد کې یو پاکستانی ډیپلوماټ وژل شو. په ملاکند کې د لیویز واکونو د لافعالولو لپاره اقدامات کیږي. په بره او کوزدیر کې د پولیو خلاف بهیر روان دی.
چونکہ دا ڈسٹرکٹ سی ڈی دا بارڈر کئی ڈائریکٹ افغانستان سره دا او زموږ دا کمپین چې کوم دی دا ایس اس انفرنایز کمپین دی دا وځي نه خو دې شوی دی چې کوم څه وایرس موومنٹ کوي نو هغه وایرس چې کوم دی دا مشوالو کې پچکلی شو دا غړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کمال وایي حکومت دې نو تذکرو کې د ولز غښتنې په پام کې ونیسي.
دولس پریکړه ده چې دوی تذکره غواړي خو په دغه شرط باندې چې افغانیت اسلامیت او د دوی قوم دا پکې معلوم وسی. که چیرته دوی دغه تذکره شروع کړي خلک به په ډاډه زړه باندې واخلي.
د تر څنګ نو ریپورتونه هم لرو بدرګه موکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي چې له کبله یې نه یوازې دا چې په پاکستان کې د ترهګرو شبکې ختمې شي بلکې په یورپ او امریکا کې هم د ډیرو ممکنه بریدونو مخنیوی شوی دی. نوموړي د هند او پاکستان د اړیکو د ښهوالي لپاره د امریکا هڅې هم ستایلې دي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې له یوې دمې وروسته اورېدای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي د ترهګرو خلاف د دوی د امنیتي ځواکونو د پرله پسې عملیاتو نه پس اوس دوی ویلی شي چې په ملک کې امنیت ټینګ شوی او د ترهګرو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امریکې او پاکستان ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. د زیاتوي
پاکستان After great sacrifices has been able to dismantle terrorist networks.
له ډیرو قربانۍ وروسته پاکستان په دې توانېدلی چې په خپله خاوره کې دننه د ترهګرو ډلې له منځه یوسي او د هیواد په لر او بر کې د حکومت واکمني پر ځای کړي. موږ په پوره باور ویلی شو چې اوس په پاکستان کې دننه د ترهګرو منظم او فعال موجودیت نه ترسترګو کیږي.
There is no organized presence of terrorists within Pakistan.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف د دوی د کوټلو ګامونو اخیستلو له وجې په اروپا او امریکا کې د بېشمیرو تروریستي بریدونو مخنیوی شوی دی. نوموړي ویل که د دوی په خاوره د ترهګرو ډلو یا شبکو د موجودیت په اړه امریکا له دوی سره استخباراتي معلومات شریک کړل نو دوی به په رڼا کې عملیات پر مخ ویسي. د نوموړي په وینا د ترهګرۍ خلاف په مبارزه کې د یو بل ژمنتیا د معلومولو لپاره همدا یوازینۍ لاره ده. خواجه آصف دا هم وویل چې هیواد یې چمتو دی په افغانستان کې د سولې او استحکام در وسترلو لپاره خپل ټول امکانات په کار راولي. د ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو د سارنې د نظام د بهتري لپاره اړینه ده چې د دوړو هیوادونو ترمنځ استخباراتي راکړه ورکړه زیاته شي.
نن
زه تر یو حده په باور سره ویلی شم چې د همکارۍ لپاره لار هواره ده. د پولې د سارنې، د کډوالو د ستنېدنې، په افغانستان کې د وسلوالو د پټنځایونو او په پاکستان کې د وسلوالو د مبینه پټنځایونو د ختمولو لپاره د دواړو اړخونو ترمنځ پراخ تړون موجود دی.
نوموړي د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خوالي په لاره کې د امریکا هڅې وستایلې او زیاته کړه چې دوی د سیمه ییز امنیت لپاره د ټولو هڅو ملاتړ کوي. د خواجه آصف په خبره امریکا ورته باور ورکړی چې په افغانستان کې د هند رول به تر اقتصادي مرستو محدود وي او امریکا به د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرې نږدي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هلي
په لس نیمو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان غږ کړی چې د دغه هیواد د ډیپلوماټانو امنیت ته ټینګ کړي. په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو ډیپلوماټ پرون د نصرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په جلال آباد کې پر پاکستاني سفارتکار وسلوال حمله په شدت خندلې ده. نور جزئیات زموږ له همکارې فرشتې جلال زین.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان حکومت باید د پاکستانی ډیپلوماټانو او سیاسي کارکونکو امنیت ټینګ کړي. خواجه محمد آصف پرون په جلال آباد کې د خپل هیواد د قونسلګری د یو ډیپلوماټ د وژل کېدو له امله خواشینی څرګنده کړه. په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګری یو ډیپلوماټ پرون ماښام په جلال آباد کې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په حواله په جلال آباد کې وژل شوی ډیپلوماټ نیر اقبال رانا نومیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال دا پیښه غندلې ده. زاخیلوال پر ټوئیټر لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره پر دې مسله خبرې کړي او مسؤولو چارواکو ته ویلي چې لازم همکاري وکړي. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دوه وسلوالو کسانو چې په موټر سایکل سپارو د پاکستان د قونسلګری پر ډیپلوماټ ماښام مهال د جلال آباد شهر په درېمه ناحیه کې ډزې کړي او هغه یې وژلې دي. خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي تښتېدلي دي. د ترکیه خبری آژانس اندلو د ننګرهار د والی د ویاند په حواله لیکلي چې وژل شوی نیر اقبال رانا د ډیپلوماټیک پروتوکول خلاف پرته لدی چې اړوند مسؤلین خبر کړي په خپل سر د جلال آباد شهر بازار ته په سودا پسې وتلی وو. نیر اقبال رانا په ننګرهار کې د پاکستان د سفارت د قونسلګری د ویزې په دفتر کې مامور او خپل استوګنځي ته نږدې وژل شوی دی. د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. نیر اقبال رانا د 50 کلن د 50 ماشومانو پلار او د اسلام آباد اوسیدونکی وو. په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ازادي راډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې پر رانا د حملې دلیل به څه وي. دا حمله په داسې حال کې سوي چې د اکتوبر په 28 نیټه نصرګندو وسلوالو په پېښور کې د کونړ د والی مرستیال محمد نبی احمدي وتښتاوه. رپورټونه وایي چې احمدي د درملنې لپاره پاکستان ته تللی وو. د روان کال په جون میاشت کې دوه پاکستانی ډیپلوماټان په جلال آباد کې وتښتول سو، خو یو میاشت وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې خوشی سو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ زنی غړي نن یو واری بیا د احتساب عدالت ته غوښتل شوی دی. په خاغلی شریف او کورنۍ تورونه دي چې له هیواده بهر پټې شتمنۍ لري. د همدغو تورونو پر اساس نواز شریف له خپل منصب هم لرې کړل شوی دی. نور حال د محمد عمران پر رپورټ کې.
دغه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې اوس لری کړی شوی دی، د روان کال د جولای پر 28 د شتمنیو نه ښودلو په تور کې د پانام اسنادو په مقدمه کې نن هغه څلورم ځل دی چې احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. او له دې وړاندې دوی یو درخواست جمع کړی په احتساب عدالت کې چې کوم درې واړه مقدمې د دوی پر ضد درج شوي دي نو هغه یو کړی شي او یو اورېدنه دې کیږي. نو احتساب عدالت دغه چې کوم درې واړه کوم درخواست هغه رد کړی وو. بیا دوی اسلام آباد هایکورټ کې یو درخواست جمع کو هم پدی اړه نو هغه ویل چې نه دا مقدمه دی دا درخواست واوریدل شي نو نن هم دا هغه درخواست اوریدنه کیږي چې څنګه کولای شي چې کم درې مقدمه یا درې درخواستونه جمع کړی شوی دی په احتساب عدالت کې د شریف کورنۍ پر ضد هغه یو کړی شي او یو اوریدنه وشي. نجیب کوزه دا وایم چې دغه درې درخواستونو کې چې کوم یو قسم له شتمنۍ نه خودل دي یا یو پټې سرچینې د ګټې یا چې څومره هم دوی خپل خودلی دي نو د هغې نه زیاتې پیسې یا مال حال جایداد نو په هغې کې لومبی چې کوم دی نو هغه د لندن د ایون فیلډ جایداد دی چېرته چې دا عموماً تور لګول کېږي چې شریف کورنۍ هلته فلیټونه اغوستي دي هلته اوسېږي او خو دوی وایي چې دا بچو یې اغوستي دي. دویم د سعودي عرب د جدې ښار الجزیرة سټیل مل چې کوم دی چې هغه دوی وایي چې موږ جوړ کړی دی د هغې باره کې هم دغه یو مقدمه روانه ده چې له کومې ځایه دا پیسې راغلل څنګه سعودي ته لاړلې آیا په سمه طریقه تللي دي او که په غیر قانوني توګه. او درېیم چې کوم دی نو هغه آف شور کمپنۍ دي کوم چې په پاناما اسنادو کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو حسن او حسین نومونه راغلي نو هغه 15 آف شور کمپنۍ دي چې د هغې باره کې هم یو درخواست جمع کړی شوی دی چې د دې اورېدنه دې وشي چې دا له کومه ځایه راغلي دي څنګه جوړې شوې دي او آیا پاکستان ته کوم په غیر قانوني توګه پیسې خو نه دي راغلي یا نه دي لیږل شوي. نو نن دغه سماعت کېږي اورېدنه کېږي پخواني وزیر اعظم سره د خپل لور او زوم او ورسره وفاقي چې کوم وزیران دي یا د مسلم لیگ نون یو شمېر مشران دي نو هغه په احتساب عدالت کې موجود دي او محمد بشیر نومې جج صاحب چې دی نو هغه د دې اورېدنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو یو تازه رپورټ وایي چې په کابل کې د شمشاد په نوم پر یو خصوصي ټلویزیون وسلوال برید ترسره شوی دی. وسلوال د شمشاد ټلویزیون ودانۍ ته ننوتی دی او هلته لا هم د ډزو آوازونه اوریدل کیږي. زموږ چې څنګه هم کابل کې د خپلو همکارانو سره تماس ټینګ شي تاسو سبا په دې اړه نور حال پر روانه خبرونه کې درکو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون ګوندونو له اعتراضونو وروسته د نو حلقه بندیو په اړه ترمیمي بل ځنډول شوی دی خو د پاکستان انتخاباتو کمیسیون وایي که دا بل د قومي اسمبلی نظر منظور نه شو نو د 2013 کال ټول ټاکنې به اغېزمنې شي. رفعت انجم پرې راپور لري.
په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر اختلافات پیدا شوي دي چې له وجې په قومي اسمبلی کې د آئینی ترمیمې بل مسوده منظوره نه کړې شوه. د ګل په مقام د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د قومي اسمبلی غونډه شوې چې پکې د حکومتي غړو د کمې شمېرې او د اپوزیشن ګوندونو د اعتراضاتو له وجې بل منظور نه کړې شو. په دې موقع سپیکر ایاز صادق وویل چې دا سخکاري وړو صوبو ته په قومي اسمبلی کې زیاتې چوکۍ ملاوېدو له وجې ترمیم د ځنډ ښکار کیږي. ایا صادق زیاته کړه چې که ترمیم ونه شو نو انتخاباتي کمیشن به سپریم کورټ ته ځي. د آئینی ترمیم د منظوري لپاره د شپږ 80% غړو مثبتې رایې پکار وي. په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه وویل که الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته تلل غواړي نو لاړ نه شي ځکه چې دا د هغوی قانوني حق دی. هغه زیاته کړه چې پاکستان پیپلز ګوند په ملک کې په وخت انتخابات غواړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شیری مزاری وویل چې د مخالفه ډلو ټول اعتراضونه لری کول ضروری دي خو د حکومتي غړو اسمبلی ته نه راتلل خپل د ترمیم په فیصله اعتماد نه کول څرګندوي. د نوو حلقه بندو لپاره جوړ شوي مسودې تر مخه په قومي اسمبلی کې د پنجاب صوبې 9 نشستونه کم کړی شوي خو د خیبر پختونخوا 15 د بلوچستان 3 او د اسلام آباد 1 نشست زیات کړی شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند غړي ظفر الله خان جمالی په دې موقع وویل چې جوکو د تقسیم طریقه سمنه ده او نه دا معامله سنجیده اخیستل کیږي. پکار ده چې دا ستونزه په شفاف لاره هواره کړی شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د پارلماني مشرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او په دې خبره اتفاق شوی وو چې حلقه بندیانو لپاره به په آئینی بل کې ترمیم کوي او د هغې پس به د سرشمېرنې په رپورټ حلقه بندیان کیږي. خو له دې وروستو د نومبر په درېیمه نیټه د اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونه د خپلې فیصلې نه وروسته شو. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2013 انتخابات به د راتلونکي اګست میاشت کې کولی شي دسه لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې حلقه بندۍ کول ضروري دي. د اپوزیشن ګوندونو سره یو ځل بیا خبرو اترو او د هغوی اعتراضونه لری کولو لپاره د پارلماني مشرانو غونډه نن د نهې په ورځ یو وار بیا په اسلام آباد کې کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د جنوبی وزیرستان په مکین کې د وی غونډې پر مهال مرستيال پولیټیکل ایجنټ نایب دین داوړ قبایلو ته ویل چې دی به په ټولو سلورو تاثیرونو کې په دفترونو کې د ځای خلکو ستونزې اوري او پریکړې وکوي. ځای مشرانو د حکومت په دې اقدام خوښي څرګنده کړې ده. سیلاب مسعود نور حال په دې رپورت کې ورکړي.
پرون د دریم پورس پسولی وزیرستان مکین کشی د پولیٹیکل انتظامیا چارواکیو او د قبایلی مشرانو ملکانو پیوی غنڈ کشی دا کومت دا غی پریکڑی ستاینا وکڑای شوا چه د کوم لمخ با اندیا سی مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ پا اول زل د مکین تحصیل پا دفتر کشی کشنی د عدالتی کروایانو سرا سرا د قبایلیانو نور مشکلات با پا مقامی سطح باندھے سماوی پدا موقعے دے سلی وزیرستان رستیال پولیٹیکل ایجنٹ نائب دین داوڑ پداغا باریکشے مرشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدا
مسرا سلور تا سرین دی دواور اس بیل دی مود کوٹ ڈے پو سر روگا شوی درے ورز با جا پو مکین سیکشن جب دا سی پلا دا شے واور اس کنا ایم ورکنگ ڈے بیر ٹور پو سوت وزیرستان شوی دا دے علاقے دے پرا دیر بہترین خبر دو چ کیم جی شے علاقہ شے وطن شے اے پی اے سی جی ایس آر بہ مکمل سٹاپ یا دا ڈرا دے خوشحالی خبر دو چ زن نندل
مکین دو ملکانو دے سرکار پا دغا پریکڑا خپلا خوشی پا دا رنگ جاوت تکڑا
ملک رحمت اللہ مسعود عبداللہ مسجد کا بلاتا وہ دے اے پی اے دے دا وہ دے سٹاف نہ وہ دا مرا فائدہ ورا سی جی چھ میر ستر کلو میر ٹانگ تا چیرو چی اگو میرستان پا کور شا اینا آر قسم سہولت وسی وہ میر تو دیر لیو فائدہ ورا سی جی
تیمو نمدائی گل کرام عبداللہ ویز دا مہربانی خدا مند وکڑا چمشتا و کورتا دینا امن ہر اگائے و آبو دی رغلا دے تحصیل چکیم دے میج اے پی اے دائی یقی دیاتا دفتار ہوں خلوص میر چسا مشکلات بھی آگا ورودریمی دلاتا پا دفتر شے میر دے دے سرا مملے خبر پا دلاتا پیسہ لکے
یادا دیوی چھ دا اول وار دائی چھ دلاتا دا سب ڈویژن مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ با دے ٹانگ دے بندوبستی سیمے پا دفتر شے دکشنستینا اول پسولی وزیرستان کشے دنانا دے مکین پا دفتر شہنگ شنی دے قبائلانو او دے سیمی دے حالاتو نبا زان خبروی سیلاب مسعود مشال ریڈیو مکین سوالی وزیرستان
راپور نوای ناپیژند وسلوالو په کابل کې د شمشات ټلویزیون پر ودانۍ برید کړی. ځینې رپورټونه وایي وسلوال ودانۍ کې موجود دی او لا هم د ډزو آوازونه اورېدل کېږي. د خبرې رسپیناوي لپاره ورزو کابل ته زموږ همکار نسیم شفق له کابل را سره دی. شفق صاحب ستړي مشئ که د دې خبر جزئیات له اورېدونکو سره شریک.
امر صاحب تاسو او استاد ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بلې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن سهار یو شمیر وسلوالو د شمشاد په خصوصي ټلویزیون ودانۍ باندې حمله وکړه. د کابل د امنی قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي په اغلب ګمان درې کسان دي چې دوی په سر کې چې دغه ودانۍ ته ننوتي هغه مافدین یا د شمشاد تلویزیون ساتونکي دوه تنه چې هغه یې وژلي دي او بیا ودانۍ ته درنه سوي دي. په عین حال کې نجیب دانش د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویان هغه وایي چې له نیکه مرغه د شمشاد تلویزیون ډیر کارکوونکي او خبریالان د ودانۍ شاته چې کومه دروازه او په هغې لارې باندې دوی ژغورل سوي دي او وتلي دي. ولې په عین حال کې ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د دې ټلویزیون څو تنه خبریالان او کارکوونکي ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې د دغه پیښې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته، خو څومره چې ابتدایي معلومات ښیي او عیني شاهدان وایي حدود درې تنه وژل شوي دي تر اوسه پورې او څو تنه ټپیان دي. په عین حال کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې طالبان په دغه پیښه کې هیڅ لاس نه لري. او باید ووایم چې د شمشاد تلویزیون هغه خپرونې چې دي هغه هم درېدلې د اوس لپاره او تر اوسه پورې کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی. امر صاحب
مننه. زموږ همکار نسیم شفق له کابل درسره و. درته ویل چې په کابل کې په خصوصي تلویزیون شمشاد باندې برید ترسره شوی او چارواکي وایي لږ تر لږه درې کسان په دغه پیښه کې وجل شوی. د خبر جزئیات به د خبرونې په اوږدو کې که نور معلومات مترلاسه که بیا هم در سره شریکو. د جمعیت علما اسلام فی په مشرق قبایلی جرګې پرون په ویغونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو عمل ته دې بیا له سره کتنه وشي. له جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس کې وویل چې یادې جرګې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه تر اوسه پورې شوی پرمختګ رد کړی. په وفاقي حکومت د اصلاحاتو د عمل د بیا له سره پیلولو لپاره د فشار اچولو لپاره په دې جرګه کې په قبایلي مشرانو مشتمل یو سپریم کونسل هم جوړ کړل شو. له پېښور افریق غلام غوث رپورټ لري.
د جمعیت علماء اسلام پی د قبایلی سیمو د مشرانو او نورو قبایلی ملکانانو سره د جرګې وروسته مولانا پذیر رحمان په خبری کانفرنس کې وویل چې یادی جرګې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ رد کړو او له وفاقي حکومت یې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د عمل د بیا د سره پیل کولو غوښتنه وکړه.
اب تک جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو اکثر مسترد کرتے ہیں لیکن
تر اوسه پوری شوی اقدامات رد کوو او دا تجویز ورکوو چې د قبایلی سیمو مسلې ته بیا د سره کتنه وکړي شي. حکومت دې هم په دې لړ کې د پراخه زړنه کار واخلي او که حکومت په دې حواله د هغوی سره مشاورت کول غواړي نو هغوی ورته تیار دي. نو جرګه په دې سلا شوې ده چې د پاټه مسلې ته بیا د سره کتنه وکړي شي. د مولانا پذیر رحمان نمو پوښتنه وکړه چې زیات سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي او د دې غوښتنې د پوره کولو لپاره وخت په وخت جلسې او احتجاجي ناستې هم ترسره شوې دي. نو د هغوی ګوند د نورو سیاسي ګوندونو سره ولې په دې خبره نه سلا کیږي؟ نو په جواب کې نوموړي وویل
کہ جب ہم ایک معاملے کو اختلافی مسئلے کو بیٹھ
کر یو اختلافی مسئلہ پر ناستہ او پر جرگو حل کول غواړو نو بیا تاسو ولی په جلسو جلوسونو او درنو دا متنازعه کول غواړی؟ مونږ د قبایلی سیمو مسله په داس یو ښه طریقه حل کول غواړو چې د هیواد د مفاداتو ترڅنګ د ځایی ولس د راتلونکي لپاره ښه ثابت شي. یاد دی وی چې په پاکستان تحریک انصاف عوامي نېشنل ګوند جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو باندې مشتمل فاټا سیاسي اتحاد غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي او د وفاقي حکومت د اصلاحاتو کمیټه هم په خپل ریپورت کې لیکلی وو چې زیات قبایل په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل غواړي. د غلړ کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سېنېټر زاید خان مشال ریډیو ته وایي
پوره ترسو پوری د پاټا مرجر نه شوه نو د پاټا زندگی خکېدې نه شي او دا غي سره پدیا بیا کال کې سو شو دینه مخ واپس بیا رواني او موږ په هر صورت حکومت مجبور کو شیرا دا دیو دا انظام کی
کسه هم په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونه قبایلی سیمې په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره په وفاقي حکومت فشار اچوي. خود ګل پورس په پیښور کې د جمعیت علما اسلام پی په مشرۍ په قبایلی جرګه کې د ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو په مشرانو مشتمل د سپریم کونسل په نوم یو مشاوراتي کونسل هم جوړ کړی شو کوم چې به د فاټا د اصلاحاتو د عمل د بیا د سره د پیل کولو لپاره تګلاره جوړوي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خانمان لیو کافی هره په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا جان څخه خو راځي خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی دی. په درنګ سات کې په خیبر پختونخوا کې د غرمې ټیک 12:30 بجې کیدون کې دی. په 12:30 بجو به تاسو د منور شانه د خبرونو لنډیز اوري. لاغي وروسته به کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته کتنه کو او سو ریپورتونه هم را سره دی. په اخر کې وسندر هم د تلرو لوریدو لپاره د مشال لړیو تر څنګ وسه.
افغان پولیس وای په کابل کې د شخصي ټلویزیون شمشاد ټي وي په سټېشن وسلوال کسان ورخلتلی او له دننه د ډزونو غوونه اوریدل کیږي. د پولیسو په وینا په دغه ودانه کې د ټي وي یو شمیر کارکونکي موجود دي او لا هم ډزې روان دي. عین شاهدان وای د پښتو ژبې د ټي وي سټېشن ته لوي 14 ورسته لک تر لګه درې بریټ کونکي نه نوتی. په دې اړه نور معلومات هم را روان دي چې وخت په وخت به تاسو ته وړاندې کوو. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت د افغان سفارتخانه چارواکي ورغوښتي دي وغوښتي سخت احتجاج کړی دی چې په افغانستان کې د پاکستانی سفارتکارانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په جلال آباد کې یو افغان پاکستانی سفارتکار وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان کنسولګری د ویزې د برخې دغه کارکونکي رانه اقبال د ګل په ورځ ماښام 6 بجې ناصر د موټر سایکل سورو پډازو وجلې ده. د دې بریډ ذمہواری تر اوسه چا نه اخیستې. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف وايي په باور سره ویلې چې د وسلوالو پر ضد د بریالي پوځي عملیات په نتیجه کې د هیواد امنیت ټینګ شوی او تر هغه فعالیتونه پټه په ودرې دي. نو موږ زیاته کړې چې خپل خاور بعد بل کوم هیواد خلاف استعمالې دوته نه پریږدي. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحاتي عمل ته بیا له سره د کتنې غوښتنه کړې ده. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه قبایلی مشرانو او سیاسي ګوندونو سره وشل شوې او د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې په خپل سپارښتنو کې ویلي چې زیاتره قبایلی ولس له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي. ورسته له هغه چې سعودي په ایران د یمن حوثي باغیانو ته د بیلستیک میزایل ورکولو په ترڅ کې د جنگي فعل برخه جوړیدلو تور ولګاوه، د امریکا دفاع وزارت هم د سعودي عرب ملاتړ کړی دی. د تیر خالی په ورځ د سعودي په سرخار ریاض دغه میزایلي برید ناکام کړی شوی و.
د منور شانه مو د خبر نو لنډ ساوري ده. اوس ورزو اسلام آباد ته اوس مکله همکار رفعت انجمنه او روچنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي.
آج رسمانه په خپل ادارې کې چې خارجه چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان خارجه پالیسی واضح کړي او ویل دي چې پاکستان او امریکا ترمنځ د کرکش کیفیت خنه ده. پاکستان او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی اوس هم شته او د امریکا مشروط پالیسۍ سره افغانستان امن عمل ته سخت زیان رسیدلی. ادارې وایي چې پاکستان امریکا ټریک 2 د خبرو اترو دویم لړۍ پر وخت او مطبوعاتو سره خبرو کې د خواجه آصف وینا وه چې په سیمه کې حالات پیچیده دي. پاکستان د افغانستان دننه د هند کردار لوبولو مخالفت کړی. ادارې زیاتوي چې ټریک 2 ډایلاګ په موقع د امریکا سفیر ډیوډ هیل په خپل وینا کې یو ځل بیا د ډو مور غوښتنه وکړه او ویل چې پاکستان د وسلوالو پر ضد سخت کاروایی وکړي او د ټولو ډلو خلاف د یو شنګامونه پورته کړي. ادارې په وینا چې امریکا سفیر هند ته په افغانستان کې معاشي هلو ځلو کولو د ډو مور غوښتنه کوي او د هند پاکستان سره د اړیکو ښه کولو خبره هم کوي. خو بلخوا خواجه آصف وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اعتماد کمی لا اوس هم شته. ادارې لیکي چې پاکستان خپل موقف وړاندې کړو خو ضرورت اوس ذریعے خبر دے چې امریکا ځمکې حقائق تعالی نے د پاکستان اصولی موقف قبول کړی او پسیمه کې د پاکستان کردار او قربانی په نظر کې وساتي. ادارے خره کې وایي چې پاکستان کې امنیت صورتحال او اقتصاد ښه کولو لپاره دي مؤثر ګامونه پورته کړی شي چې مستقبل لپاره فیصله ممکنه شي. بغیر د حقائقو پاکستان نه غوښتنې کول د انصاف خبره نه ده. جنگ رسمان په خپل ادارے کې چې دا وخت ټول د یو شمېر غټو مسلو سره مخ دي خو په دې اړه د حکومت رویه غیر سنجیده ده او د دې اندازې د دین لګولې کې دي شي تیر روز د سند په تر سیمه کې د خوراکي توکو کمی او بیمارو له وجې دوه ماشومان مړه شوي چې د سپس پر روانه میاشت کې د مړ شو ماشومانو شمیره اوو ته رسیدلې ده. ادارې وایي چې د معیاري خوراکي توکو او د علاج ضرورتونو کمی یوازې په سند صبح کې نه بلکې د مرګ په ټولو لرو پرتو سیمو کې دی. ادارې په وینا چې خیبر پختونخوا کې د ډینګ له وجې 8 کسان مړه شوي او 10 نور په اسپیتالونو کې داخل کړی شوي دي. ادارې زیاتوي چې د خراب صورتحال مخنیوي لپاره ضروري ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې لپاره منصوبه بندي او مؤثر ګامونه پورته کړي. ادارې خبرې کوي چې حکومت له پکار دي چې د ولس لپاره د غذایي توکو منصوبې پیل کړي او په خصوصي توګه د اسپیتالونو کارکردګي سم کړي او په اسپیتالونو کې دوایانې د عملی حاضري او نور ټول طبي سهولتونه یقیني کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز لیکي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتې نه پس اوس ایران او روس د خپلو اهدافو لپاره په هلو ځلو بوخت دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي چې دا مهال په شام، عراق او منځني ختیځ کې د سنی مسلک سعودي عرب او شیعه مسلک ایران ترمنځ د سیاسي، مذهبي او مسلکي برلاسیتوب په موخه سړه جګړه دوام لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې اورو د مجید بابر نه.
امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز په خپلې ولیکنه کې د شامی خار رقه پاړه لیکي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکینه دغه خار ازادۍ یاد ډلې ته سخت زیان ورسولو او په پوزي توګه یې چې کوم خطر جوړ کړی وو هغه له منځه ولاړو. خو د یاد ډلې هغه وسلوال چې د جګړې د میدان نه په مقامي آبادۍ کې ورګډ شول او یاد یورپي هیواد ترڅنګ افریقا او د نړۍ نورو برخو ته ولاړل، دغه سیمه یې ورانه ویجاړه پرېښوده چې بیا ودانول یې د امریکا لپاره یو لوی چیلنج دی. د ورسپانې په خبره په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سلور کلنۍ دوره د وحشت نه ډکه وه. د شام او عراق لویه برخه یې ونیوله، د تیلو کارخانې په ولکه کې واخیستې او ځایي آبادي یې د سرونو پرې کولو، جنسي تیریو او ظلمونو له وجې ویرولې وه. خو اوس د دغې ډلې د ماتې نه پس ایران، روس او نور هیوادونه د خپلو ګټو لپاره هلې ډلې کوي. خو د یادې ډلې ضد ائتلاف د مشروطو خبرو او اختلاف له امله د ماتېدو په حالت کې دی. ورسپانې لیکي چې کله جګړه پای ته ورسي نو داسې هیڅ لارې نه تر سترګو کیږي چې له مخې روس او ایران هم دغه هیواد نه په مکمله توګه وویستل شي. خدا اوس امریکا له پکار دی چې د جګړې نه پس په شام کې د دواړو هیوادونو د کردار محدود کولو په مخه خبرې اترې وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانې په مندني ختیځ کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روانې سړې جګړې موضوع غوره کړې او لیکي چې دواړو خواوو په دغه سیمه کې د خپلو پراکسیانو جال دومره خور کړی چې له وجې دواړه خواوې د خپلې خوښې اهدافو ته رسېدل غواړي. د ورسپانې په خبره مخکې خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا رامنځته شوی خلافت د شام او عراق یو څو وړو وړو سیمو پورې محدود وو، خو اوس سیمه د ایران او سعودي عرب ترمنځ روانو هغو هڅو ته متوجه ده چې دواړه هیوادونه غواړي سیمه په مذهبي، مسلکي او د خپلې خوښې په سیاسي نظریه برلاسی کړي. په لیکنه کې راغلي چې په منځني ختیځ کې ایران یوازینی شیعه مسلک لوی هیواد دی او د حکومتي عملدارۍ په لړ کې د پارلیمان کردار هم لري چې د مذهبي چارواکو لخوا د سار لاندې وي، خو سنی مسلک سعودي عرب کې لکه د نور منځني ختیځ غوندې شنشاهیت دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د تیر اتوار او خالی په ورځ له سعودي عرب داسې یو شمیر خبرونه مخې ته راغلل چې په نتیجه کې دا هیواد په نړیواله کچه په رسنیو کې ډیر ذکر شوی دی. تفصیل درته منور شاو وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په یوه لیکنه کې راغلي چې د یمن د حوثي باغیانو لخوا د سعودي په سرخار ریاض د میزایل ناکامه برید، د سعودي د سفر پر مهال د لبنان د وزیر اعظم سعد حریری له خپلې دندې استعفا کول او په سعودي کې د درغلیو په تور د شاهي خاندان غړو او نورو یو شمیر اعلی چارواکو او کاروباري خلکو نیول داسې خبرونه دي چې له وجې یې سیړونکو د دې هیواد په اړه بیلابیل نظرونه ورکول شروع کړي او په رسنیو کې په دې اړه لیکنې زیاتې شوې. د ورځپاڼې په وینا دا خبرونه په داسې حال کې رامسته شوي چې سعودي عرب له ډېر لوی اقتصادي او سیاسي بدلون تیریږي او یو شمیر ټولنیز اصلاحات یې اعلان کړي دي. دا هیواد هڅه کوي چې په آینده کې د خپل اقتصاد لپاره د تیلو په آمدن تکیه ونه کړي او هم د دې لپاره غواړي چې نړیوال سرمایه کاران خپل هیواد ته متوجه کړي. ورځپاڼه لیکي د خالی په ورځ د سعودي بادشاہ سلمان له اړخه یو بیان جاری کړی شو چې پکې ویل شوی په درغلیو کې د تورنو شاهي خاندان د غړو، حکومتي چارواکو او کاروباري کسانو د تحقیقاتو د سار لپاره یو کمیشن ټاکلی چې مشري به یې ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کوي. ورځپاڼه په واشنگتن کې میشت د عربیا فاونډیشن د مشر علي شهابي لخلي لیکي خلک به دې ګام ته د شهزاده محمد لخوا د قوت د مظاهرې په توګه ګوري، خو دا په حقیقت کې د سعودي عرب د خلکو لپاره لویه خبره ده چې د شاهي خاندان غړي او اعلی چارواکي هم د درغلیو په تورونو کې نیول کېدای شي. دا راز ورځپاڼه لیکي چې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سعودي د سفر پر مهال له خپلې دندې استعفا وکړه. نوموړی په خپل سنی دی او په هیواد کې یې د شیا ډلې حزب الله سره په اتحاد حکومت کاوه. یاد ډله وایي حریری سعودي استعفا ته مجبور کړی دی. هلته سعودي عرب تور لګولی چې په ریاض ښار د یمن حوثي باغیانو د ناکامه میزایلي برید تر شا ایران لاس لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په خپل یو ټویټر پیغام کې دې اړخ ته اشاره کړې ده. هلته د یمن سره پولی ته نږدې یو سعودي شاهزاده د هلیکاپټر د غورځېدلو په مبینه حادثه کې وژل شوی دی. د بروکینګز څېړنیزې ادارې کارکوونکی بروس ریډل وای په داسې حال کې چې په شام، عراق او لبنان کې د ایران اثر رسوخ زیات شوی، سعودي عرب د خپل تاریخ له یو مهم پړاو سره مخامخ دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 10,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي. د ننګرهار ولایتي شورا استازو د ولسمشر د هغه فرمان ننګه وکړه چې په برېښنایي تذکیرو یا پیژن پاڼو کې د ملیت، قوم او دین کلمې ذکر شي. دغه فرمان د اکتوبر په 13 نیټه د افغانستان ولسی جرګې د رایو په اکثریت سره رد کړو چې رد یې د ولسی جرګې پر وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو غبرګونونه راپارول دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړو زموږ همکار باز محمد عابد ته په دې اړه څرګندونه کړې چې په دې رپورټ کې ورده شي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي وایي چې برېښنایي پیژندپاڼو کې د ملت، قوم او دین کلمو راوستل د افغانانو ارزښتونه دي او په کار ده چې ولسی جرګه خپله پریکړه بیرته واخلي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله زمری وایي چې که په برېښنایي تذکیرو کې د ملت، قوم او دین مشخصات ونه لیکل شي، نه به خپله تذکیری واخلی او نه به هم ولسونه پریدی چې دا تذکیری واخلی.
د هغه وکیلانو ته موږ احترام هم لرو، ملاتړ هم کوو چې په تذکیره کې د افغان او د اسلام د کلمې پر لیکلو باندې ټینګار هم کړی دی او مثبت رایه هم ورکړی ده. او هغه وکیلان موږ نومونو چې هغوی ویلی چې په تذکیره کې د افغان او اسلام نوي او حتی قوم دم پکې ونه لیکل شي، په تذکیرو کې باید ولیکل شي چې دین، افغانیت او قوم چې دا نوي لیکل شوی، موږ څوک پریږدو چې دا تذکیرې توشیح کړي او نه څوک پریږدو چې تذکیرې واخلي او نه به څوک مناخسته شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا استازي ډاکټر ناصر کمال وایي چې د ننګرهار ولس په هغه صورت کې برېښنایي تذکیرې اخلي چې د ملت، قوم او دین ذکر پکې وشي.
ولس مشر باندې غږ کوو چې دغه کمیشن کار وکیلانو ته تاثیر لاندې رانه شي. دا د دوی شخصي پریکړه وه، د ولس پریکړه دا ده چې دوی تذکیره غواړي، خو په دغه شرط باندې چې افغانیت، اسلامیت او د دوی قوم دا پکې معلوم وسیږي. که چېرته دوی دغه تذکیرې شروع کړي، خلک به په ډاډه زړه باندې واخلي هغه به پکې نه وي، او که چېرته پکې دا مشکلات وي او دا پکې نه وي، د ننګرهار لسونه دې ته آماده نه دي د تذکیرې وخت.
دوی وایي چې که ولسی جرګه خپله پریکړه بې توانخلي، دوی به په پراخه مدني حرکتونو او لاریونونو پیل وکړي. د یادولو ده چې د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم مدني فعالانو د لاریونونو په ترڅ کې د ولسی جرګې دا پریکړه غندلې چې په برېښنایي پیژندپاڼو کې د ملت، قوم او دین کلمې حذف شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان په ننګرهار سیمه کې د پولیو د نو کیسونو د مخترلاتلو نه پس د پولیو خوا په کوز او بر دیر کې د پولیو د مخنیوي کمپاین پیل کړل شوی دی، خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند جلسې له وجې په چترال سیمه کې دا کمپاین د نومبر تر 10 نیټې پورې ځنډول شوی دی. زموږ همکار عرفت انجم پرې له اسلام آباد رپورټ لري.
خیبر پختونخوا دوه ضلعو کې درې ورځنۍ د پولیو د مرض مخنیوي خصوصي کمپاین پیل کړی شوی دی. په دې ضلعو کې کوز او د بره دیر سیمې شاملې دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې تر مخه په کمپاین کې به د 50 کالو نه کم عمر 40 لکو پورې ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړل کیږي. له دې وړاندې 13 اونۍ د خیبر پختونخوا په 14 ضلعو کې 45 لکو پورې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي وو. د خیبر پختونخوا پولیو مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر امتیاز مشال لیډیو ته وویل چې د افغانستان په ننګرهار سیمه کې د پولیو کې ساتلو پس په بره او کوز دیر کې دا کمپاین پیل کړی شوی.
په ننګرهار پروینس کې د افغانستان په آی ټی او پولیو کیس رپورټ شوی و. یو دې هفته مخکې
او په دې هفته کې یو بل کیس رپورټ شوی دی. دا غوډ وجینا چې کوم دا چوکی دا ډیسټریکټ سی دی دا بارډر کې ډایرکټ افغانستان سره دا هغه کیس لپاره او افغانستان کې په خپل باندې هم کمپین روان دی. شپږم تاریخ نه شروع نن نه شروع کیږي او زموږ دا کمپین چې کوم دی دا ایس اس انفرنایز کمپین دی دا وجینا خو دې شوی دی چې کوم څه وایرس موومنت کوي نو هغه وایرس چې کوم دی دا ماشومانو په پښتو کې راغلی.
بل خو په چترال سیمه کې نن شروع کیدونکو د ورځنې کمپاین د نومبر 13 نیټه زندول شوی دی. د خیبر پختونخوا صحت محکمې په وینا چې په اتمه نیټه چترال کې د پاکستان تحریک انصاف ګنجل سي او امنیتي وزې له وجې دا کمپاین رستو کړی شوی. پاکستان اوس هم د هغو ملکونو په فهرست کې شامل دی چېرته چې د پولیو وایرس موجودیت لري. خو بلخوا د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي دا دعوه کوي چې د تیرو کلونو په نسبت سکال د پولیو په مرض یې کابو موندلې ده. د پولیو مرض مخنیوي کمی ادارې تر مخه سکال د قبایلي سیمو نه تر دې دمه د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی، کوم چې په کال 2018 کې دوه او په کال 2015 کې 14 وو. د یادې ادارې د رپورټ تر مخه سکال تر دې دمه په ملک کې 15 د پولیو کیسونه رامخته شوي دي چې پکې د خیبر پختونخوا، پنجاب، سند، ګلګت بلتستان او بلوچستان سوبې نه یو یو کیس راغلی دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزګه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کړه چې دا زمينه نشون د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته پند امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
قبایلی مشران او د زنو ګوندونو استازي وایي د شمالي وزیرستان چارواکو ورته په میر علي کې د قبایلی اصلاحاتو په باره کې د جلسې کولو اجازه نه دا ورکړي. دوی چې پرون یې په بنو پریس کلب کې خبرې کولې وویل تر دې مخکې په واڼه کې همداسې یوه کامیابه جلسه وکړه چې پکې خلکو د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د شاملولو ملاتړ وکړ. بل پلو د شمالي وزیرستان چارواکو مشال ته ویلي دوی ځکه اجازه نه ده ورکړې چې قبایلي مشرانو ورنه د جلسې کولو اجازه نه وغوښتي. عمر دراز وزیر له سیمینار رپورټ لري.
خبری غونډې ته وینا پر مهال شاجی ګل افریدی وویل نن ټول پښتانه په تکلیف کې دي او کلا چې قبایلی سیمو کې امن وي نو په ټول ملک کې به کلاری وي او د لپاره خیبر پښتونخوا سره زم کې دل ضروری ګڼي.
موږ قربانیان هم ځای کېږي او د فورسز قربانیان هم ځای کېږي. کدا امن دایمي غواړي چې پاتې شي نو اول دې دغه جلسې نه کېدلو چې کوم زموږ خلک دې دغه خلاف ته کاروي وشي. قبایلي علاقہ په خیبر پختونخوا کې شامل اول دي د دغه لا ښه آپشن نه دی. موږ د حکمرانو سره شته، نه دی موږ سیکورټي ادارې دي د هغو سره شته، نه دی سیاسي پارټو سره شته.
د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر رهنما مولانا یوسف شاه وویل
پرون جنوبی وزیرستان ریفرنڈم وکړلو غیر رپورٹ دوی ترالو نو په دې وجه سره حکومت د مختلف سازشی عناصر په بنیاد باندې دا اجتماع په مونږ باندې بند کړه. کنن د دې اجتماع اجازه شوی وای نو نن د ټول شمالي وزیرستان لا په زرونو خلک راتل او غو شرکت کولو نو نن به یقینا دا ریفرنڈم او دنیا ته ودا ثابت شوی وا چې قبایل دا غواړي چې مونږ د استثنایی نظام نه دا ظالمانه نظام نه دغه نه د مونږ تخلاصه نصیب شي او مونږ به انشاء الله دا تاریخ جاری ساتو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی د خبري غونډې په خبرګون کې مشال تا وویل دغه خلکو د جلسې د پاره په رسمي ډول اجازه نه واغوښتلې خو د دې باوجود هم سیمه ته پر اتک سره د دوی ملمستیا او هرکلې شوه. نو موړی وویل په سیمه کې د امنیتي وزې له کابله فوز لخوا چاته هم د غټې غونډې را جوړولو یا جلسې کولو اجازه نه ورکړل کیږي او په حجرو بیٹکونو کې د خلکو سره خپلې رائے شریکولو ورته اجازه شوې وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا په نیمه قبایلی سیمې ملکن ایجنسۍ کې د لوی ځواکونو د لا فعاله کولو هغوی ته د نوو سهولتونو د ورکولو لپاره د ملکن ایجنسۍ مرستیال کمشنر صوبایي حکومت ته سپارښتنې کړې. د صوبایي حکومت چارواکي وایي پر دغو سپارښتنو به زر عمل وکړل شي. د پېښور نه د مشال رادیو خبریال خالد خان پی رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د سیول سیکریټ چارواکو او دستاویزاتو معلوماتو تر مخه صوبایي حکومت با ډیر زر ملکن ایجنسی کې د لیویز فورس بیا د سره فعال کوي. دوی ته به نوې ټکنالوژي او گاډي ورکوي او دغه شان د لیویز چارواکو روزنه او تربیه به په نوي بنیادونو کولی شي. د لیویز فورس تنظیمینو لپاره د ملکن ایجنسی ډیپټي کمشنر سفارښتنې د صوبایي چیف سیکریټري ته وړاندې کړې دي. دا کوم تر مخه به دا فایو یا د یو پنځه ایمرجنسی سرویس ملکن او مردان په پوله د لیویز چیک پوسټ د لیویز د سپایانو او افسرانو ترکی او د شپږو میاشتو لپاره تربیتی کورس او روزنه ورکول شي. دغه شان د لیویز فورس ټول ګاډي او چیک پوسټونه به د انټرنیټ په ذریعه یو بل سره ګنډل کیږي او د ملکن ایجنسی خلک به کول شي چې آنلاین اف آی آر درج کړي. دا چارواکو په وینا صوبایي حکومت د ملکن ایجنسی لیویز فورس د تنظیمینو او سہولیات ورکولو لپاره په مالی وسایلو باندې غور کوي او ډیر زر به حکومت لخوا د دې عملي کولو اعلان وشي. دا معلوماتو تر مخه د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې آنلاین اف آی آر درج کول شي، خو په نیم قبایلی سیمه ملکن ایجنسی کې لا تر اوسه پورې دغه سہولت نشته. دا ملکن ایجنسی ډیپټي کمشنر له اړخه وړاندیزونو کې دا لیوی سره آنلاین اف آی آر درج کولو لپاره به یو خصوصي سافټویر هم جوړول شي. دا نوې اصلاحاتو تر مخه دا کمانډ او کنټرول مرکز به هم قائمیږي او دا لیوی چارواکو ته به د پولیس ټریننګ سنټر هنګو کې دا شپږو میاشتو لپاره روزنه او تربیه ورکول شي. دا ملکن لیویز فورس د تنظیمینو په حق لمو د ملکن ایجنسی ډیپټي کمشنر سره دا ټلیفون په لار بیا بیا د رابطې کوشش وکړو، خو په دې اکلا نه خو د ډیپټي کمشنر او نه د هغه د دفتر چارواکو سره خبرې وشوې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر ایجنسی سوداګرو غوښتنه کړې چې په تورخم دروازه د افغانستان د سارو په وړلو راوړلو لګول شوی بندیز لرې کړل شي. دوی وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او دې کاروبار سره تړلي په سلګونه خلک بیروزګاره شوي دي. دغه سوداګر وایي له مودو راهیسې دا کاروبار کوي او د افغانستان مالونه ورته په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. له سیمینا فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی سوداګر وایي چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې په تورخم دروازه د افغانستان نه د وړو سارو په امپورټ باندې بندیز لګول شوی چې لامل یې د دوی کاروبار په ټپه ولاړ دی او هلته په خیبر ایجنسی او ورسره په نورو قبایلي سیمو او پېښور کې د ګډانو یا وړې غوښې په سلګونه دوکانونه او رستورانونه بند شوي دي. د خیبر ایجنسی د لوړګي بازار یو سوداګر ربی جان شینوار مشال ریډیو ته وایي
دا دویمه میاشت دغه مالونه بند یو بس قرار ناس دو درې سوه مزدوران هم همدغسې خواره ناس هېڅ درکې نه لګي. دا پسونه نه راځي، بره مخې نه را پرېږدي. دا د ټول عمر دغه کار دی، دغه هم روزګار دی او بس بند یې کوي. یو دوه میاشت کدي یو شی نه راځي. دا دوکانونه ټول بند دي او مالونه نشته. دا مطالبه کوي دغه مالونه راله را پرېږدي او راځي.
د فاټا چیمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان وایي چې په تورخم دروازه دی د افغانستان نه د لایو سټاک یا د سارو په راوړو باندې لګول شوی بندیز ختم کړی شي.
هر یو شی چې د دې نه لیګل وي او یا که د هغه ملک نه لیګل راځي، په دې باندې پابندي لګول چې کوم دی، دا کاروباري خلکو سره یو زیاتیات دي.
خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ خالد محمود وائی چې موږ د دغه لایو سٹاک یا سارو د امپورټ لپاره پالیسی تیار کړې ده او په یو ساروی به 1500 روپۍ ایجنسی ټیکس اخیستی شي او بیا به سوداګر کولی شي چې افغانستان نه په تورخم دروازه پاکستان ته راوړي. خو د دې منظوري لا امنیتي چارواکو نه ده ورکړې او هیله ده چې زر به د دې امر جاری شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د دې خبرونې رپورټونه هم دومره. وسته بریالي ولی په واز د غزل واوري او خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي.
مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. ملګرو ما بنویل او ورس بمو حیران کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. داس درد لرما پزڑ گوٹ کی دننا، یو داس درد لرما پزڑ گوٹ کی دننا. رباب دغی کی دمرا خطا باران کرم، رباب دغی کی دمرا خطا باران کرم. خیام بخل جانا کرم، خیام بخل جانا کرم. ملگرو ما بنویل یو ورس بمو حیران کرم. خیام بخل جانا کرم، خیام بخل جانا کرم. جو پیاران باندې بن ویرا پیدا کرم، جو پجو پیاران باندې بن ویرا پیدا کرم. روان باز د سان سرا د مشکو یا کاروان کرم، روان باز د سان سرا د مشکو یا کاروان کرم. خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم. مجنون بخپل مرشد کرم، خیام بخپل جانان کرم. خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم. زماد وجو سورے ہر زے کے راپ سے، زماد وجو سورے ہر زے کے راپ سے. انسان تا نتا شم ملگری بپیران کرم، انسان
تان 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 شم ملگری با پیران کرم خیام بخبل جانان کرم خیام بخبل جانان کرم مجنون بخبل مرشد کرم خیام بخبل جانان کرم مجنون بخبل مرشد کرم خیام بخبل جانان کرم خیام بخبل جانان کرم خیام بخبل جانان کرم مل گرو ماں بن ویل اور